د لسو بجو د خبرونه یو ساعت ده چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې پر سپین بولدک چمن پرونی جګړه کې مرګ ژوبله او اوښته ده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د پاکستان یو جګپوړی چارواکی وایي د دغه هیواد شپږ وګړي هغه وخت وژل شول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یکشنبه پر چمن بې دلیله او بې بهانه ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره شپه په ځینو ټویټونو کې ویلي په دې پیښه کې ولس نور کسان ټپیان سوي دي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکول شوی چې د دغه سي پیښو مخه ونیسي او د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د دې پیښې مسؤل دي. په کندهار کې د طالبانو د والي وایان حاجي زید ازادي اډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل شوی او د دریو ملکانو په ګډون لس نور کسان ټپیان سوي دي. راپورونه وایي په سپین بولدک چمن کې پرون وسله وله نشته وروسته له هغې پیښه سوه چې پاکستاني پوځي یانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه کیږي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل شي. له کابل دې غونډې ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوی معین عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر تر 4 میلیون اوړي. د بشری حقوقو یوې ډلې پرون یکشنبه وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه وروسته له هغې وشول چې په ایران کې اخوندي رژیم څو ورځې مخکې یو تن د روانو اعتراضونو په تړاو په دار وځړاوه او په نړیواله سطحه ورباندې اعتقادونه وسول. په ایران کې دغه مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې نجلۍ ماسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دغه کوردیل اصل ایرانی په بشپړ ډول د حجاب نر آیت په تور نیول شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان وی ایران اوس د یوې میاشتې تر غیر عادلانه محاکمې وروسته د 22 کلن ماهان صدرات اعدام ته په چمتووالي بوخت دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه راایستلې وه، هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن دوشنبه وویل چې د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل شوې تر اوسه 1300 ډیر ماشومان یا وژل سوي یا معلول سوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې شخړې د مړو واقعي شمیر شی تر دې خورا زیات وي. په یمن کې روان بشري بحران د نړۍ په سطحه ناوړه بلل شوی دی. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین راسل ویلي په زرګونو ماشومان مړه دي، په سلګونو زره یې د مخنیوي وړ ناروغیو یا هم لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په سختې خورځواکۍ اخته دي چې یو پر څلورمه برخه یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دې ساعته خبرونه د راپورونو برخې ته ورځو. د سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو په نشته کې دوړو لوري ته لښته لږه وکسان مړه او دیش نور ټپیان دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د طالبانو سرحدي ځواکونه د جنگ د پیل مسؤل بللی دي او ویلي دي چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو غواړي چې د ورته پیښو د بیا تکرار مخه ونیسي. نور تفصیل له صفي الله ستنګزینه.
جګړه وروسته له هغه پیل شو چې ډیورند کرښې ته نږدې د طالبانو ځواکونو یوه پوسته جوړوله او پاکستاني ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د کندهار د والي ویاند حاجي زید ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو ویلي د پاکستاني ځواکونو له لوري د ډزو په پایله کې طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ پر پل باندې جګړه رامنځته شوې ده چې تر اوسه پورې د بولدک طرف ته لس کسه پوځیان زخمیان دي، یو شهید دی، درې کسه عوام زخمیان دي.
هغه مرګ ژوبلې د شمیرو نه پرته نور جزئیات ورنکړل. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ISPR په یو بیان کې طالب پولیساتي تورن کړي چې جنگ ته لمن وهاله او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو مرمۍ وتوغولې. د ISPR د بیان لمخې چې پرون وخت خبر کړ په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او 10 نور کسان ټپیان دي. ISPR د پاکستانی پوځیانو د مرګ ژوبلې یادونه نه ده کړې خو ویلي دي چې عسکرو پرته له دې چې په سیمه کې ملکیانو ته زیان واوړي د غبرېدونکو ته ځواب ورکړي. د پاکستان پوز ویلی په کابل کې افغان واکمنو چارواکو ته د وضعیت د وخامت په اړه خبر ورکړی او ترې غوښتي دي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو د تکرار لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لغړیانو یا کارګرو د ټولنې یو مشر مندوخیل آزادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړي چې په چمن کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان دي.
دا کم خلق و لگه دو یا دا کم خلق خوش سو یا با کم کور کم سیال گوله و مشتله دا از ما خپل دسترگو لدل یالاتی تنزویش نپر مسیال پا زخمیان سولو شپجوه نپر شیدان سوال دا از مجمرگری وله شه.
سیمه کې اوس وضعیت آرامه ده. د پرونیو نښتو له امله د چمن سپین بولدک دروازه له ټاکلي وخت یعنې د مازیګر له 4:00 یو ساعت مخکې وتړل شوه، خو معلومه نه ده چې بیرته به خلاصه شي که څنګه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی پوځ د بیان او د چمن سپین بولدک د پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته د هوانونو عکسونه استولي او ویلي دي چې په خپله پاکستاني ځواکونو دغه هوانونه د چمن سپین بولدک دروازې ته له نږدې پوځي اډو د چمن په کورونو او مارکیټونو غولیدی. دوی ویلی طالب پوله ساتي ځواکونه دغه سي هوانونه نه لري چې وای کاروي. لدې ډلې کسانو یو هم پښتون نوميږي چې په چمن کې د لغړیانو یا کارګرو مشر ده.
دغه هوانونه چې مشکل ده دا په کلیه د خواسته هوانونه نکړل کلیه انځر د پاکستان حکومت خپل د هوانونو د کلیه د خواسته راغورځونه پر د کورو پر د مونډیانو باندې
دا لمړی وار نه ده چې د سپین بولدک چمن په سیمه کې سره د شخړې کیږي. د لړم میاشتې په ورستیو کې یعنی شاوخوا یو میاشت مخکې دا لار د یوې اونۍ په مخه ورسته له هغه وتړل شو چې د پاکستان یو پوله ساتي ملیشا د یو بریدګر لخوا ووژل شو.
د افغانستان کرکټ بورډ تر 1900 کلونو د کم عمره ځوانانو د ملي لوبډلې جوړولو لپاره په ټول هیواد کې د ازموینې بهیر پیل کړی دی. دغه بهیر نږدې نیمایي ته رسېدلی. په دې تړاو د بختیار ساحل راپور سره اورو.
Only took 22 overs to bowl Pakistan out for 63.
دا په 2010 زیږدیز کال د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې په لومړي ځل تر 1900 کلونو د کم عمره افغان ځوانانو د اتلولۍ شېبې وې. افغانستان د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې پاکستان ته په ستر توپیر ماتې ورکړې وه. افغانستان کرکټ بورډ ادارې یو وار بیا د نومبر میاشتې په 24 نیټه تر 1900 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د جوړښت په پار د ازموینو اخیستلو نیټې اعلان کړې. د دې ازموینو له مخې تر دې دمه د بند امیر، امو او بوس لوبډلو له لوبغاړو ازموینې اخیستل شوې دي او د پلان له مخې به د ډسمبر میاشتې په 12 او 14 نیټه له مسینک او د همدې میاشتې په 15 او 16 نیټه له سپینغر زون څخه ازموینې واخیستل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځلې د حقدارو لوبغاړو د غوره کولو او پروسې لا شفافیت په موخه 2 کسیزه کمیټه ټاکلې ده چې په ترکیب کې د بېلابېلو څانګو د غړو او مسؤلینو تر څنګ د فساد ضد کمیټې استازی هم شامل دی. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر ښاغلی نظیم جار عبدالرحیمزی هم د لوبډلې د جوړولو د ټاکل شوې کمیټې غړی دی. هغه د دې پروسې په تړاو ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي دي:
د شفافیت په اړه باید ووایم چې پوره شفافیت پام کې نیول شوی ده او هوډ او اراده او لارښوونه د مشرانو همدغسې ده چې باید شفافیت ته لومړیتوب ورکول شي. تذکرې کتل کیږي، عمرونه کتل کیږي، ټرایل 2 مرحلې لري، 2 مرحلو وروسته بیا ډاکټر صاحب موږ سره شته ده چې هغه عمرونه ګوري، په نظري ډول باندې هغه ګوري، خپل کوم چې تکتیکونه دي د هغې ته په کتو سره او هغې وروسته د یو ټیسټ ته دغه ټول مرحلو نه څوک ووځي نو هغه بیا هغه لوبډلې ته چې هغه د زون په کچه جوړېږي نو هغې لوبډلې ته لاره پیدا کوي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزی بیا په خپلو څرګندونو کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبډلې د جوړولو موخه روان نړیوال جام، آسیایي جام او د بنگلاديش هیواد د ځوانانو لوبډلې سره لوبې کول دي. خاغلی ملکزی زیاته کړه:
د اوپن ټرایل باره کې بلک وضاحت درکم. د افغانستان داخلي کرکټ یا ډومسټک کرکټ چې موږ ورته وایو ورځ تر بلې زیاتېږي او نوي نوي استعدادونه پکې پیدا کیږي. البته ډېر زیات وخت کېږي چې موږ اوپن ټرایل نه و اغستای، نو زموږ هدف دا و کچیرته موږ د نن سکلنو تر څنګه داسې لوغړی پیدا کوو چې هغه کې استعداد ډیر زیات خوي، کغه چیرته خفاس بالر وي یا خویکټ کیپر وي یا ډیر خبټسمن وي، خو مره برابر نه وي. البته الیجیبل نه وي د انډر 19 لپاره، تر څو هغه هم موږ ځان سره پیدا کوو، ټارګټ کوو، وې ساتو، کچیرته هغه موږ ته د ایمرجنګ لپاره پکاريږي. یا هغه لوغړی چې ورونه ډیر زیات کم وي او ډیر استعداد پکې وي لکه انډر 16، نو پروسه لګوا د دې لپاره موږ وګدکړه تر څو د افغانستان کې شاغه استعدادونه شته چې اوسه پر د چا خیال ورته نه شوی تر څو هغه لوبغاړي هم پیدا کړو.
بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډلې په خوانه لوبغاړي وسره روزون کې دولت خان احمد زی به د لوبډلې د جوړښت په پارل او پنټرایل سره مخالفت خي، او هغه وایي چې په دوه ورځو کې لنګدي 1300 لوبغاړو څخه ازموینه اخیستل اصلا امکان نه لري. د نوموړي د معلوماتو پر اساس چې په کابل ولایت کې تر 1300 کسانو د ازموینې ورکړې په خاطر نوملیکنه کړې وه، او کرکټ بورډ دا پروسه په دوه ورځو کې تر سره کړی ده. ښاغلی احمدزی ازادي رادیو ته وویل
دې ته وخت په دې باندې په کار و چې په اوله ورځ باندې پرا او پنټرایل سوی وای، دومره ورځ باندې بیا په کټګری باندې شل سوی وای، سی اوپنران بل سوی وای، د اوپنران له اوپنران سره ټرایل زغلی وای، د فاسبالرانو فاسبالرانو سره، د سپینرانو د سپینرانو سره، او د وکټ کیپرانو وکټ کیپرانو بیټسمنانو سره د سپو کټګری کټګری ټرایل اخیستل سوی وای. په درېمه ورځ باندې کدلته نوې کم سوي، دوی ته ټایم کم ملاو سوی وای، په درېمه ورځ باندې باید بیا کتل سوی وای، دوی ته ډېر زیات بالونه سوی وای.
د دولت احمدزی په وینا کرکټ بورډ لومړی ډېر کسان غوره کړي دي بیتری یو یو ټیسټ اخیسته چې اکثره پکې پاتې راغلي دي، او په اخره برخه کې د لوبغاړو د عمرونو ارزونه کړې ده چې اکثریت یې غټ وو. د یادونه ده چې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې په کرکټ کې له خورا ارزښت برخمنې دي، او د کرکټ نړۍ اوسنی اکثره ستوري لوبغاړي هم له دې پروسې تیر شوي دي. د افغانستان ملي 19 کلنو ځوانانو په 2013 او 2022 زیږدیز کلونو کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې تر نیمه پیلوبي رسیدلی دي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. هغه هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې دي ادعا کوي چې طالبانو ګواښلي او ویلي دي چې نور دي د خوښیو پروګرامونو ته د سندرو ویلو لپاره نه ځي. دوی وایي چې طالبانو یې د موسیقي ټولې آلې ورماتې کړې دي. دا هم تفصیل.
هغه سندرغاړي او هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوي دي. طالبانو په ټول افغانستان کې موسیقي منع اعلان کړې ده. طالبانو په خپله لومړۍ دوره کې هم په موسیقي بندیز لګولی و، او اوس هم د دوی تر واکمنۍ لاندې په ملي ټلویزیون کې موسیقي نه خپرېږي. سره له دې چې طالبانو په ودونو کې د موسیقي د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سندرغاړي ادعا کوي چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې د واده پروګرامونو ته دې د سندرو ویلو لپاره نه ځي. په افغانستان کې محلي سندرغاړي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په راتګ سره موسیقي په افغانستان کې ختمه شوې، او دوی سندرغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د خوښۍ پروګرامونو ته لاړ شي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په یو پټ ځای کې ژوند کوم. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي ورسره په اړیکه کې یم. ځینې هم د خوراک ډوډۍ او د کور د کرایې ورکولو توان نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت له خوا یې کورونه تلاشي شول او ټول د موسیقي وسایل ورته وسوځول شول. دوی موږ ته اختار راکړی که چېرته مو د موسیقي له آلاتو سره ولیدئ بیا د شکایت حق نه لرئ.
هغه وایي چې ژوند په افغانستان کې ډېر سخت شوی دی. له دې سره خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان نه بهر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي، هغوی هم له ګڼو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ځوان سندرغاړي ګودر زازی وایي چې له افغانستان نه بهر سندرغاړي باید د افغانستان دننه سندرغاړو سره پرتله نه شي. د هغه په خبره هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي په پاکستان کې د افغان سندرغاړو ستونزو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل
هغه افغانان چې له هیواد راوتلي او پاکستان کې ژوند کوي، دوی ډېری داسې دي چې کورنۍ هلته پاتې دي افغانستان کې. دوی یوازې دلته اوسېږي، په لټه کې دي، کوښښ کې دي چې کار وکړي، خپل هنر نمایي دلته وکړي. اما هغه څه چې دوی ته باید وشي نه دي شوي. مالی ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته، د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته دا ټول هغه ستونزې دي چې دوی په اوله کې په لومړیتوب کې دوی سره مخامخ دي.
د ښاغلي ځاځي په خبره ملګري ملتونه باید دوی ثبت کړي چې په پاکستان کې ستونزې حل شي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو او ډېری سندرغاړو ازادي راډیو ته ویلي وو له هغې ورځې نه چې له موسیقۍ لرې شوي، د ژوند نه لرې شوي، د خپل هنر نه لرې شوي چې دغه بېلتون یې سخت ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ډېری